امید صحت و سلامتی.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د 19 وبائی ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوې دي. په دې حساب د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 20,878 ته رسیدلی دی او 1,548 ناروغان تر اوسه پورې په دې موذي ناروغۍ مړه شوي دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې په نړۍ کې د دغه وبائی ناروغۍ له امله تر نن سهاره پورې په 178 هیوادونو او یا خود مختارو سیمو کې 4,25,502 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي توګه د ثبت شو مثبتو پیښو شمېر هم 8,503,300 ته رسیدلی دی. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو، روسیې، برازیل او هند کې مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام اداره یا یو چا وای چې د افغانستان د ټول نفوس یعنی 2.6 میلیونه له جملې نه صرف 15,599 کسان د کورونا د 19 وبائی ویروس د علایمو د تثبیتولو په خاطر باندې ټیسټ شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 0.6 رقم شوی دی. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت میکنزی کړی ده. د ای پی خبری اجانس ریپورت ورکړ چې جنرال میکنزی دا خبره د غبرګولی په نهشتمه د اسپین د ستراتیژیکي غونډې په نوم په یو مهم امنیتي کلنی کانفرنس کې په خپل وینا کې کړی ده. جنرال میکنزی ویل که طالبان خپل ژمنې عملي کړي امریکا به له افغانستان نه خپل ټول عسکر وباسي. جنرال میکنزی 13 میاشت په یو بیانیه کې ویلو ګمان نه کوي چې طالبان به په خپلو ژمنو عمل وکړي او یا به دغه موافقه د ډیر وخت پورې دوام وکړي. هند په 13 میاشتو کې له افغانستان سره د 1,000 تنه غنمو وړیا مرسته کړې. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرمفتش دفتر یا سیګار د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرت د خصوصي ویزې د پروګرام یا اس آی وی له مخې هغو زرګونو افغان ترجمانانو ته 9 میاشتو کې ویزې ورکړي چې د امریکا د پوځ سره په افغانستان کې د 13 کلونو په دوران کې مرسته کړې وه. د اس آی وی په نوم دا خصوصي پروګرام د کانګرس په حکم د افغانستان او عراق د جنگ په دوران کې جوړ شوی و. د سیګار د ریپورت له مخې د 2009 میلادي کال راهیسې د 2019 میلادي کال تر سپتمبر پورې د امریکا خارجه وزارت 8,401 افغانانو ته ویزې ورکړې دي. دا واشنگتن دی. د امریکا د ډیلی بیست ورځپاڼې د ریپورت له مخې طالبانو د اسلامي دولت یا داعش لخوا د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د وژلو توطیه شنډه کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیسیار وای چې په افغانستان کې د جنگ او جګړو له امله د ولسی خلکو د بې ځایه کېدو د لړۍ برابر څه کم 50 کاله پوره کیږي. د دې نړیوالې ادارې د یو رپورټ له مخې چې د 5 شنبه په ورځ په جنیو کې خپور کړی ټول نفوس د جملې نه درېمه برخه وګړي له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو دا رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع خپور کړی. د ریپورت له مخې په 13 لسیزو کې د نړۍ د ټول نفوس له جملې نه برابر 100 میلیونه خلک دې ته اړ شوي دي چې د جنگ او جګړو له امله له خپلو اصلي وطنونو او کورونو نه وتښتي. دا شمېره د مصر د ټول نفوس سره برابرېږي. مصر په نړۍ کې 4م پر نفوسه هیواد دی او 100 میلیونه نفوس لري. د خوست د ولایت محلي خلکو دغه ولایت روغتیايي چارواکي په هغه پیسو کې په خیانت او اختلاس باندې تورن کړی دي چې حکومت او نړیوالو مؤسسو د کورونا د 19 وبائی ناروغۍ د خبرېدو نورسته د خلکو سره د مرستې لپاره ورکړې وي. کوم طبي وسایل چې باید په دغه پیسو باندې اخیستل شوي وي تر اوسه پورې نه دي اخیستل شوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاور جان بولټن د نوموړي په خلاف د جمهور رئیس ټرمپ د ټویټونو ځواب ویلی دی. نوموړي ویلي دي چې د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونې د هغه د مقام او شان سره مناسبې نه دي. بولټن د پنځم په ماښام د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې د بولټن په قول ښاغلی ټرمپ د دې چوکۍ لپاره مناسب نه دی، ځکه چې د خپلې وظیفې د اجرا کولو لیاقت او استعداد پکې نه دی موجود. له بلې خوا د واشنگټن ډی سي د ښار د یوې فدرالي محکمې قاضي د بولټن پر کتاب باندې په موقتي توګه د بندیز لګولو لپاره د امریکا د عدلیې د وزارت بیړنۍ خواست منظور کړی دی. بولټن د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ نه غواړي چې کتاب یې له انتخاباتو نه مخکې امریکایان ولولي. د متحده ایالاتو سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله یوه تاریخي پریکړه کې د جمهور رئیس ټرمپ هغه پلان غیر قانوني اعلان کړ چې په امریکا کې میشتو غیر قانوني مهاجرینو د اولادونو د موقتي امتیازاتو د ختمولو لپاره پیل کړو. دا پروګرام چې د ډاکا په مخفف نوم مشهور دی، د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما په امر باندې په 2012 میلادي کال کې نافذ شوی. د دې قانون له مخې په امریکا کې میشت غیر قانوني مهاجرین چې مور او پلار یې په کوچنیوالي کې راوستلی وو د تعلیم او کار حق لري، او د مهاجرت اداره نشي کولای چې ویشړي. د دې قانون اطلاق په هغو مهاجرینو باندې کیږي چې د 2000 میلادي کال نه وروسته متحده ایالات ته په غیر قانوني توګه خپل کورنۍ سره راغلی وو. زیاتره د لاتین امریکا وګړي دي. دا وخت 200,000 غیر قانوني مهاجرین په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. د بشري حقوقو مدافعانو په څو ایالتونو کې د ټرمپ د ادارې د پلان په خلاف باندې په فدرالي محکمو کې درخواستونه جمع کړي، او د محکمو زیاترو قاضیانو دغه پلان غیر قانوني اعلان کړي او د ټرمپ ادارې سترې محکمې ته رجوع کړي وو. د سترې محکمې د نه قاضیانو جملې نه د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټس په شمول 15 قاضیانو د دې پریکړې په طرفدارۍ او 4 قاضیانو په مخالفت رائے ورکړه. د مهاجرینو د حقوقو مدافعانو او پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. په ایران کې د کورونا د کوډونس اوبای ناروغي پیښې پر روانه میاشت کې زیات شوې دي. یوازې د جون په 15مه 3500 مثبت پیښې ثبت شوې وي. د حکومتي ارقامو له مخې تر اوسه پورې 9155 ناروغان په دې ساري ناروغۍ باندې داخله کېدو په وجه مړه شوي دي. په 95,000 ایرانیانو کې مثبتې علامې تثبیت شوې دي. مستقل سرچینې وایي شاید چې د غشمیر 10 چنده زیاتی، او د ایران د پارلمان په رپورټ کې هم دا خبره شوې وه. په مصر او د خلیج په هیوادونو کې هم د دې وژونکي ویروس د قربانیانو شمیر ورځ په ورځ باندې زیاتیږي. په داسې حال کې چې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو برخلاف په اسرائیلو کې د کورونا د کوډونس په بایو ویروس باندې ډېر کم خلک مړه شوي دي، خو د اسرائیل حکومت خارجي سیلانیان اسرائیل ته سفر کول نه منع کړي دي. یو ځوانه ایرانی ایسوی مېرمنه او د مدني حقوقو فعاله میری محمدی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سکال د حکومت په ضد په تهران کې په مظاهرو کې د ګډون کولو لامل تعریف کړو، 13 ورځې ایرانی چارواکو په موقتي توګه په ضمانت باندې د زندان نه خوشي کړل. میری محمدی چې په 40 کلنۍ کې ایسویت قبول کړو د امریکا هغه فارسي سرویس رې په مرکه کې ویل چې ایرانی چارواکو د جنوري په 12مه د پاسداران انقلاب له خوا د یوکرین د یو مسافرونکو الوتکې راغورځېدو په تعقیب د مظاهرې په دوران کې ونیوله، او له خپلو 15 ملګرو سره په محبس کې وغورځوله. او دا هم یو تازه خبر، په زرهاو امریکایي عسکر او د ناټو د تړون د غړو هیوادونو پوځي ځواکونه په ختیځ اروپا کې د پولنډ په خاوره کې د روسیې د کالنګراد د ښار نه تقریبا 350 کیلومتره لرې د بالتیک په سمندرګي کې نظامی تمرینات اجرا کوي. ناټو واشي دا تمرینات د عسکرو د روزلو د تعلیمي مانورو یو برخه ده. دا د دې ساس خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس په ناروغي د افتسو کسانو شمیر نږدې 8000 تر رسیدلې دی. د بلخوا د پیپل ډاکټرانو ټولنې د عامه روغتیا وزارت سره په هرات کې د کورونا د وایروس د درملنې لپاره نوی جوړ شوی روغتون ته د امکاناتو د برابرولو موافقه لاسلیک کړه. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبريال اکرام شنواری راپورته چې د کابل څخه راستولې دي.
د امیر روغتیا وزارت د جمعې پلس په تیرو 40 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 346 نو مثبتو پیښو د سب خبر ورکړي، چې ورسره په افغانستان کې ټول مثبتو پیښو شمیر 2,300 رسیدلی دی. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 2 تنه مړه شوي او 302 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 803 نوي شکمنې دي حمایت شوي دي، چې د غل جمعی څخه 346 مثبت تایید شوی دی، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس پیښو تعداد 2,900 رسیدي.
په افغانستان کې د کرونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه د جمعې تر ورځې د کرونا په ناروغۍ 538 تنه مړه شوي او 2,912 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. په نوې اعلان شوو مثبتو پیښو کې د هرات ولایت مثبتې پیښې نه دي شاملې. د دغه ولایت د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو ټیس لابراتوار د تخنیکی ستونزې سره مخ شوه، چې لامل یې په تیرو درې ورځو کې په دغه ولایت کې د کرونا د وایرس نوې پیښې دي ټیس شوي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې ژر به د هرات ولایت د کرونا وایرس د ټیس لابراتوار بیا ته په کار پیل وکړي. ښاغلی عثماني د جمعې پر ورځ هرات کې خبر اعلان ته ویل چې د امیر روغتیا وزارت یو تخنیکی ټیم د لابراتوار د ماشینونو په ترمیم باندې کار کوي.
یک ټیم متخصص از بخش لابراتوار به خوده وردیم.
ښاغلی عثماني ویل یو متخصص ټیم د لابراتوار له برخې ځان سره راوړي چې په تخنیکی ستونزې هواري کې او هم امدارنګ یو کاپی اندازه د کرونا د وایرس د ټیس لابراتواري مواد مو راوړي ترڅو د لابراتوار د ټیس چاري بیرته پالې کړو
تجدید کړم.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس درملنې د پاره د نوې جوړ شوې سلبسري زوختون د پالېدلو په حق لام خبري وکړي. ویل چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې آر ایس ایف موافقه کړې چې د روغتون ته به روغتي کارکونکو او وسایل برابر کړي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویل چې په دې اړه د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف سره یو موافقه هم لاسلیک کړې ده.
قرار است دوه هفته دیگه
خغلی عثماني ویل ټاکل شوی تر څو دوه نوي روغتي کارکونکو او د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره امکانات چې په دغه روغتون کې ورته اړتیا ده برابر او ابتتا او هم عملی ډول به کار پیل کړي.
آغاز من
د هرات د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د نوي جوړ شوی روغتون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امر پاتل اسرازو کې د نوي کال په پیل کې جوړ شو. خو د طبي امکاناتو د نشتون له امله یې فعالیت نه و پیل کړی. د میسپ ټولنې د هرات د کرونا د وایرس د ناروغانو د سلبسري روغتون د تمویل او ورته د مالي امکاناتو د برابرولو دا موافقه په داسې حال کې راسي کړي چې دغه ټولنې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نور د کابل د دشتي برچی سلبسري روغتون ته مالي او تخنیکي ملاتړ نه برابروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو د خبرونه اوري. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د روغتیا په برخه کې پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري چې د اداري فساد له کبله د کورونا د ناروغانو د درملنې روغتون ته د لازمو اسانتیاو په برخه کې لازمه توجه نه ده کړې. په دې باره کې د امریکا ژغ خبريال ابراهیم رحیمی رپورت راستولی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په ډېریدو دي، په دغه ولایت کې د کورونا ناروغانو د درملنې روغتون په اړه نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمیر خلک د روغتیا برخې پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري چې ګوندې د اداري فساد له کبله د کورونا ناروغانو د درملنې روغتون ته د لازمو اسانتیاو په برخه کې لازمه توجه نه ده کړې. د دې ولایت اوسیدونکو نور الله خان وایي چې د کورونا وایرس د مبارزې لپاره دغه ولایت په لګل شویو پیسو کې لومړیتوبونه په نظر کې نه دي نیول شوي.
موږ د څلوېښت تولکو کمپلې اخلو، خو موږ د اکسیجن د ډبو کمای لرو. څه چې اولویتونه دي پر هغې باندې کار نه کوي. آی سی یو شته دلته په روغتون کې، خو فعالېدلې نشته. خو دوی آی سی یو نه فعالوي او خبره کوي چې اکسیجن ډېر مصرفېږي. خاص چې اکسیجن ته د کرونا د ناروغ دپاره نه مصرفوي، نو چیرې مصرف؟
په ټوله کې اعتراض دادی چې د دایمي برېښنا، آی سی یو، د ایکس رې سیستم، د وایروس تشخیص او ناروغانو ته د مناسب خوړو برابرول او ځینې نور هغه څه دي چې تر اوسه په یاد روغتون کې نه دي چمتو شوي. د دې ولایت بل اوسیدونکي مالی خان یعقوبی له آشنا راډیو سره په خبرو کې له ځایي چارواکو او د کرونا وایروس پر ضد له ملي کمیټې وغوښتل چې د کرونا پر ضد د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي.
خصوصا د ځنګړې پاملرنه وکړي ترڅو څومره کسان چې د کرونا له وجې د سیاتمې یا د ولایت مکان د نغړې له وجې وژل شول، مړ شول، شهیدان شول، نور د دا پروژه پای ته ورسوي. د کرونا پر ضد پروژه نه مبارزه دی پیل کې ترڅو موږ وکولای شو په خوست کې د کرونا مخنیوي وکړو.
د رسمي شمیرو لمخې د غولایته د کرونا وایروس د خپریدو مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په خاطر 70 میلیونه افغانۍ ورکړل شوی چې یوه اندازه یې لګول شوی هم دی. که څه هم د عامې روغتیا د مسؤلینو نظر موانه اخیستلی شو، خو د خوزدي ولي وین طالب منګل وایي ولایتي ادارې هڅه کړې چې د کرونا ناروغانو له درملنې روغتون ټولو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
قدیر روغتون ته چې پخوا دغه روغتون غیر فعال و، موږ کولی شول چې د دې روغتون یو شمیر هغه اړتیاوې چې درلودې هغه پوره کړو. چې دا مهال قدیر روغتون نسبتا فعال دی او زموږ هڅه همدا ده چې په کومو برخو کې چې ستونزه موجوده ده هغه ستونزې ته په وخت رسیدګي وکړو او هغه ستونزې ورهوارې کړو.
د ځینو شمیرو له مخې تر دې مهاله په خوست کې څه باندې 300 کسان پر یاد وایروس اخته شوي، چې له دې جملې شاوخوا 100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا هم د دې خبرونه مرکه. ملګری ملتونه وایي فساد د سولې او افغانانو د سوکالۍ په وړاندې لا هم یو ستر خنډ دی. د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په نوي رپورت کې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوامدار او اغیزمنې هڅې د دغه هیواد د راتلونکي لپاره خورا مهمه ګڼل شوی. زموږ همکار په همدې موضوع د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسیون له مشر ښاغلي زلمی زابلي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې فساد د افغانستان لپاره څومره لوی تهدید دی.
رښتیام د فساد موضوع، د اداري فساد موضوع د افغانستان په اوسنی شرایط کې دا سينره چې واځي اوس په 15 پښ کال کې فساد راغلی دی. یا موږ یوازې د جمهور ملامت کوتي د په فساد کې ناکامه شوی دی. د دې نظام د جوړېدو د وخت څخه چې په 13 کال کېږي یوازې د جمهور نه موږ د کرسې په وخت څخه دا ملامتي پر کرسې به چې وسی پر جمهور چې وسی پر ډاکټر عبدالله چې وسی پر پارلمان چې پر قوه قضایا چې دا درې سره ارکان د دولت فیرن بيخي اکثریت په فساد اختري چې دغه فساد د دې بای سوې دی چې د ملت او د دولت په مابین کې په اوله درجه مسافه لږ کې په دومره درجه د تباسازي او د بیرغونی کارونه شاته وغځيږي. په دریمه درجه د دولت اعتبار مشروعیت د ملت په نظم کم کې په جاني سطح هم کم کې. نو دا همدغه د فساد د موجودیت دی، د فساد پر ضد د مبارزې نشټون دی او که مبارزه هم کوي هغه به ډیره یو ناکامه مبارزه یا د کاغذ پر مخ مبارزه ای. خاص د دولت لخوا داسې جدي مبارزه چې موږ د ارګ یا د سپیدار څخه ووینو عملا وګورو د دې ثبوت چې په رښتیا نن رئیس جمهور یو وزیر معرفي کوي یا د پارلمان یو غړی معرفي کوي یا خپل یو قاضي معرفي کوي یا کوم والی معرفي کوي محکمه علني اوسي، موږ داسې یو ثبوت نه لرو. دا په دې معنی ده چې په خپل ارګ او سپیدار په شمول د دولت د نور اراکینو چې هغه ارکانې پارلمان هم دی، قضا هم ده او وزیران هم دي، دا ټول اکثریت په فساد باندې اخته دي. دا یو جدي اقدام غواړي چې په خپل رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله او تکشینی دغه یو تعهد وکړي په خپل مابین کې چې نور به د قانون حاکمیت راولو. د هیڅ ملحوظ د هیڅ دلیل منطق به نور نه منو. ملت به هم په دې باندې اعتماد وکړي، دولت به مشروعیت پیدا کړي، جاني ټولنه به هم دې ته په ښه سترګه وګوري. متاسفانه چې دا شی تر اوسه پورې موجود نه دی.
زابلي صاحب، ملګرو ملتونو له فساد سره د افغان حکومت مبارزه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه بللې. ایا ستاسو په نظر په اوسنی حکومت کې د فساد سره د مبارزې جدي اراده موجوده ده؟
جناب جلازی صاحب، بیا به تکرار کوم چې د فعلي دولت نه د حکومت نه یوازې د رئیس جمهور، د فعلي دولت په کې د اکسب عبدالله هم شامل دی، په کې رئیس جمهور دی، په کې وزیران دی، پارلمان دی، قوه قضاییه ده. درو سره کې په اکثریت په دلاوري د تواله سم چې د فساد ښکارا بیلګستا په پارلمان کې دغه سوې استفاده د پارلمان د قدرت څخه کیږي. د دې د پارلمان دی غیر سیاسي فساد کې لاس دی په یو د دې د حکومت سره په دې کې همکاري وکي، مداخله کوي د فساد په خاطر باندې، په دې خاطر یوازې په دې خاطر چې د ملت او د حکومت فاصله د د یو ش پارلمان د غړي په واسطه باندې سره نږدې سي. بدبختانه په خپل د پارلمان غړي اکثره د ولاریږي داسې مداخله په حکومت په کارو کې کوي د ملت د حق څخه خوري، چې هغه هم د ملت او د دولت مابین کې فاصله ډیریږي، هم د خپل فساد لپاره هر ناروا کار ته شروع کړي. همدغه څه په قضا کې موږ تاسو وینو، په څارنوالۍ کې وینو، همداسې په وزیرانو کې. نو موږ داسې خاص اراده د حکومت تر اوسه یا د دولت په سطحه باندې د فساد په ضد مبارزه کې نه وینو. کوي خو ډېر ښه کار به وایي چې رئیس جمهور یو وزیران یو دوه معرفي کړي وایي، د پارلمان دوه درې غړي معرفي کړي وایي، په قاضیانو کې دغسې کړي وایي، په څارنوالانو کې کړي وایي، چې د ملت یو اعتماد راغلی وایي چې عملي هغه د پلانکي رشوت وخوړی، پلانکي یو فساد وکړي، هغه د محکمه علني سوله بدون دې چې د ده موقف په نظر کې ونیسي، وزیر و د پارلمان غړی و یو قاضي و د محکمه شو. دا شی عمله تر اوسه پورې په ده اتلس کاله کې نه دی سوی، اوس خو بیخي نه دی سوی. نو موږ په دې خاطر وایي چې حکومت یا په مجموع کې دولت د فساد د محوي دپاره تر اوسه پورې خاص اراده نه لري. دا هم په خپله رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله او د ده ټول دولت دی، اکثریت دولت.
زابلی صاحب، په فساد کې بهرنیان څومره ښکیل دي؟ واضح ده چې د مشکل یو اړخ افغانان دي، اما بهرنیان هم په دې مسله کې دخیل دي؟ که دخیل دي څومره ستاسې په نظر؟
جناب جلازه صاحب، بهرنیانو د لیښه نیت لودلی دي. د اول ورځ څخه چې د لیښه راغلی دي افغانانو کې د فساد اغه لاری وروښولې، همدغه دی خلک دي چې د فاسدو چارواکو د حمایه کوي. بعضې وخت داسې استاد هم لرو چې بعضې وزیران، بعضې والیان چې هغه مفسدترین خلک هم هغه راوتلي دي، یا غیر مسلکي دي، یا بیخي د افغانستان د قوانینو سره نابلده دي. د یو خارجي سفارت له خوا څخه معرفي کېږي، په دې خاطر دوی خپل اهداف په لاس راوړي، یا د دوی خپل هغه ستراتیژي چې ده هغه ورباندې تطبیق کړي، نور هغه بې مسلقه سړی راولي، یا یو وزیر کې، یا یو والي کې، یا په بل پوست کې مقرر کړي. دا ورباندې کښېږي، که دا مقرر نه شي موږ کومکونه قطع کوو یا خپلې قواې وباسو، حکومت مجبور کړي. دا په خپله د خارجیانو د خوا څخه د فساد د لړۍ تخویه کول دي. زموږ حکومت یې په مجبور حالت کې ونیسي چې کومک در باندې قطع کوم، په اخره کې یو فاسد راولي، هغه فاسد د ځان دپاره فساد کوي، رشوت ټولوي، د خارجیانو بیا اهداف چې دي هغه د ده په وجود کې په لاس راوړي. دا د خارجیانو د خوا څخه زموږ د فعلي دولت په فساد کې د لاس لرلو یو ښه ثبوت دی.
د ورستۍ پوښتنې په توګه، زابلي صاحب، مکافات او مجازات هم له فساد سره د مبارزې یو مهم منصور دی، آیا دغه شی په افغانستان کې تطبیق شوی دی؟
جلازه سی په افغانستان کې د مکافات او د مجازات اصل خود درته تشریح کوي چې مجازات قطعا نشته، هغه نفر چې واقعا فساد کوي هغه اتمن یو ریشه لري، بیا په کچیری بندې کېږي، محکمې ته معول کېږي. ډېر یو غریب سړی، یو ډېر یوار، یو مامور، یو ډېر بیچاره سړی چې 200 افغانۍ رشوت اخیستي، امنیتي ملي ګیر کې، بیا نو محکمه ملني کې بیچاره لس کاله قیدم کې. دا دې اصل ته موږ د قانون حاکمیت نسو ولای، په نتیجه کې دا نه مجازات دي او نه دا مکافات دي. مکافات هم داسې خلکو ته ترفیع ورکول کېږي، داسې خلکو ته فوق العاده ډالري معاشات ورکول کېږي. ښه مثال اوس موږ تاسې د وزارت مالیه د وزارت زمثال ته راوړم. هلته معاشونه د یو طرحې د روی څخه لوړ شوي دي، د پنځم او شپږم بس څخه نیولې تر اول بسته پورې. عینې طرحه چې باید په نور وزارت خانو کې تطبیق سي، وزارت مالیه نه تطبیقوي. موږ هفته مخته راغوښتي وه د مسؤولین د وزارت مالیه ستاسې، یا دغه خپل طرحه چې یوازې په وزارت مالیه کې تطبیقوي، یا یې په ټوله دولت باندې تطبیق کوي، او یا یې د وزارت مالیه څخه هم وګرځوي. موږ نه شو کولای چې قانون په یو وزارت مالیه باندې تطبیق سي، په نورو تطبیق نه سي. هغه هم چې د امتیازاتو بخش دی. تشکر.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې رپورټ وایي چې په 2019 کال کې سباندې 9 میلیونه کسان د جګړو او مشکلاتو له امله بې ځای شوي دي. له دې سره په ټوله نړۍ کې د بې ځای شوو شمېر 9.5 میلیونه ته رسېدلی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د انسانانو له 1 سلنې څخه زیاته برخه یا په ځمکه کې په هرو 90 اشخاصو کې یوه اوس بې ځایه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دا د اندېښنې وړ لویه مسله ده، او دا یادونه کوي چې په بې ځایه شویو کې نږدې 80 میلیونه څخه ډېرې په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوې دي. په داسې حال کې چې 9.6 میلیونه یې کډوال دي چې په نورو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنه کړې. د مشترکو انګیرنو سره سره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فلیپو ګراندی وی ډېرې کډوال په بڑای هیوادونو کې د پناه غوښتنه نه کوي مګر شاوخوا هیوادونو ته ځي. هغه ویل چې د 15 اتیا سلنه بزره شوی خلکو کوربه وروسته پاتې هیوادونه دي.
سوریا، وینزویلا، افغانستان، سویل سودان او میانمار. تاسو په هغه چې دا څه معنا لري کچېرې په دې هیوادونو کې کړکیچونه حل شي نو د نړۍ آتش په تسلنه بې ځای شو مسلې ته به حل لار پیدا شي.
د یونیسیار مشر وایي چې یوازې 15 هیوادونه د نړۍ آتش په تسلنه کډوال جوړوي. ګراندی وی د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د افریقا ساحل سیمه یمن او سوریه کې شخړې تیر کال 9 میلیونه کسانې نوی بې ځای کړې دي. هغه وی هغه په ځانګړي ډول د هغه مهاجرو په شمیر کموالی چې بیرته کورونو ته درستنېدو یا په بل هیوادونو کې د بیا میشته کېدو توان لري اندېښمن کړی. هغه زیاته کړه چې په 1990 کال کې په اوسط ډول کال کې 1.15 میلیونه کډوال د دې توان درلوده چې بیرته خپل هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس دا شمیر 400,000 ته ښکته شوی.
مسلمان دا د شخړو دوام د نوي جنجالونو رامنځته کېدل د پیاوړتیا نشتون د امنیت شورا په څیر سازمانونه په شمول د نړیوال ټولنې فلج کېدل ښیي. د امنیت شورا په څیر سازمانونه چې شخړې په نخه او پای ته رسوي کډوال او بې ځایه شویو خلکو ته بیرته رسنیدونکي شرایط برابروي.
راپور یادونه کوي چې په دریم هیوادونو کې د میشته شویو مهاجرینو شمیر د 2014 کال په پرتله تیر کال د 1,300,000 څخه 1,900,000 ته راټیټ شوی. اوس د متحده ایالاتو پر ځای کاناډا هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کډوال مني. په ګلوبل رپورټ ټرند کې دا نه دی ویل شوی چې ممکن د کووید 19 وبا په دغه شمیرو باندې اغیز کړی وي، مګر عالی کمشنر ګراندی یادونه کوي چې 1,300,000 هیوادونو د وبا له امله خپل پولې په بشپړ یا جزوي ډول تړلې دي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په زرګونو امریکایي پوځیان د اروپا په ختیځ کې د ناټو په نظامي تمریناتو کې برخه اخلي. د دغو تمریناتو یوه برخه په پولین کې ترسره کیږي. د روسیې له کالینګراد څخه یوازې 350 کیلومتره لرې. د بلې خوا سمندري تمرینات هم په بالتیک سیند کې ترسره کیږي، خو د ځواک پر دغه ښکار کېدو له جرمني څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د واشنگټن پریکړې سیوري غوړولې دي. نور حال پر پورت کې ووري.
د اروپا په شمال کې له اروپا څخه د دفاع پوځي تمرینونه له سړې جګړې څخه وروسته دا تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي، خو د کورونا وایروس وبا پرې سیوری غوړولی دی. د کورونا وبا څخه مخکې له 6,000 زیات امریکایي سرتیري او 3,000 پوځي وسایل اروپا ته رسیدلي دي. د امریکا د پوځ یو غړی رابین جوزف وایي
An exercise of this size was still achievable even with the pandemic as all safety measures
د وبا سره سره د داډول تمرینونو تر سره کول شونې دي، ځکه د مخه ټول حفاظتي تدابیر نیول شوې دي.
که څه هم ناټو ځواکونه په ګډه خپل قوت ښکاره کوي، خو ځینې وخت په یووالي کې ستونزې پیدا کیږي. د ټرمپ ادارې تل پر جرمني نیوکه کړې چې د ناټو لګښت په برخه کې 2% کلنی عاید نه ورکوي. په روانونه کې ولسمشر ټرمپ ویل چې په پام کې لري له جرمني څخه په زرګونو سرتیري وباسي.
So we have 52,000 soldiers in Germany. It's a tremendous amount of soldiers.
په جرمني کې 25,000 سرتیري لرو. دا د سرتیري لوی برخه د امریکا او جرمني ته دا لوی لګښت دی. تاسو په هغې ډیره ګران ده چې ناټو یې لګښت ورکړي.
پینټاګان وای په معمول ډول په جرمني کې 15,000 امریکایي سرتیري میشتي. برلین وای چې دا شمیر به 25,000 ته راټیټ شي. د جرمني د دفاع وزیر هیکو ماس وای
مو
فکر کوو چې په جرمني کې د امریکایي سرتیرو شتون نه یوازې د جرمني بلکې د امریکا د امنیت لپاره مهم دی.
پولند چې له واشنگټن سره خي اړیکې لري بدیل پلان لري. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراوي کی وای
I deeply hope that as a result of the many talks that we had and that
زه زیات هیله من یم د څو ځله خبرو په پایله کې چې موږ درلودې موږ دا په ډاګه کړ چې د ناټو پیاوړي غړي یو هغه شمیر سرتیری چې نن په جرمني کې میشتي او امریکای وباسي یقینا هغوی به پولند ترشي او د ناټو ختیځ غاړه به پیاوړي کړي
څېړونکي وایي بشپړ تاثیر تر هغې نه معلومیږي چې جوته چې څومره پوځیان به له جرمني څخه ووځي
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري